د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرستندوی دی. په دې خبرونه کې وړاندې د یو امریکایي جنرال څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو زیاتېدو ته اندېښنه لري چې طالبان به ګټه ترې واخلي. د ټو ټاپ د برېښنا د پروژې لانجه په تفصیل څېړو. ځینې وایي چې له سالنګ د تېر شي او جنوبي ولایتونو ته دې ورسي چې او ځینې وایي چې له مرکزي ولایتونو د تېر شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل اورو.
د ناتو یو ویاندوی القاعده شبکه افغانستان ته کوم واقعي غواخ نشي پیښولای سره له دې چې له طالبانو سره همکاري کوي. په سرپل ولایت کې د کوکنارو د کروندو د اړولو د کمپاین پر مهال په نخته کې دوه کسان وژل شوي او دوه ټپیان دي. او د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشرانو د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د کاندیداتوري ملاتړ څخه ډډه کړې. السلام علیکم. پام وکړی بشپړو خبرونو ته. افغان ولسمشر وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد په څو ولایتونو کې پیل شوي پوځي عملیات د پام وړ اغیز لري. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې د خبرو پر مهال د شفق په نوم د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو عملیاتو ته اشاره وکړه. ویل د دې عملیاتو لاسته راوړنې محسوسې دي. په دې اړه د ارک په خبر پانه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي دي چې وایي سکل په امنیتي برخه کې ابتکار د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. پانه کې راغلی چې ولسمشر په دې عملیاتو کې د هوایي ځواک د پیلوټانو د کمانډو او د ملي امنیت د سرتیرو هڅې هم وستایلې او ویل چې د امکاناتو په برخه کې هم د هغو ستونزې د حل کېدو په حل کې دي. د ناتو یا ویاند وایي القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري کوي او د دولت پر ضد په جګړه کې مرسته ورسره کوي. خو زیاتوي چې دای فکر نه کوي القاعده شبکه د افغانستان حکومت ته کوم واقعي ګواښ پیښ کړي. جنرال چارلز کلیفلند زیاته کړه دا امکان شته چې طالبان د القاعده شبکې لخوا د امکاناتو او مهارتونو په ترلاسه کولو سره د افغان حکومت پر ضد هڅې چټکې کړي. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د تیر کال په مني کې د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه ملاتړ اعلان کړ. جنرال کلیفلند وایي چې له دې اعلان وروسته د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکاري زیاته شوه. نوموړی اټکل کوي چې د مهال په افغانستان کې لسرو وبخې لسلو تر 300 پورې د القاعده شبکې غړي فعال دي. د ناتو ویان زیاتوي سره لدی چې په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو پښمیر کې د پاموړ کموالی راغلی خو بیا هم دا شبکه د وده او ګواښ وړتیا لري. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کروندو د اړولو د کمپاین پر مهال د امنیتي ځواکونو او کروندګرو په نښته کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. چارواکي وایي یو مشکوک کس یې د پیښې په تړاو نیولی دی. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت وویل په سرپل کې د کوکنارو د اړولو کمپاین له 15 ورځو راهیسې پیل شوی خو په وړاندې د مرکز په یوه سیمه کې وسلوال مقاومت وشو. ښاغلی وحدت وایي د کوکنارو د اړولو کمپاین ته به دوام ورکړي. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند دا ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره په کتنه کې وکړه. د پکتیکا چارواکو او استادانو د پوهنتون لپاره د ودانۍ، استادانو او کتابتون غوښتنه وکړه. د لوړو زده کړو وزیر وویل د روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پوهنتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوې او کله چې د ودانۍ لپاره ځای وټاکل شو کار به پرې پیل شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر د جاپان له صدر اعظم سره نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د کوریل په نوم د متنازع ټاپوګانو په اړه خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین او شینزو ایبه به د روسیه د تورې بهیرې په سوچي ښار کې په خپل کتنه کې د ټوکیو او مسکو د اړیکو په اړه چې له څو لسیزو راهیسې د کوریل د ټاپوګانو پر سر ترینګلی شوي بحث وکړي. کوریل ټاپوګان د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي ځواکونو لخوا ونیول شول او دا لنجه د دې باعث شوه چې جاپان او روسیه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د سولې هغه تړون لاسلیک نه کړ چې جګړه یې رسمن پای ته ورسوله. د ولسمشر پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د سوچي په غونډه کې په دې اړه د چټک پرمختګ تمه نشي کېدای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل مسکو هیله لري چې له توکیو سره په اړیکو کې مثبته فضا رامنځته کړي. اروپایی ټولنې د کاسوو له چارواکو څخه په کلکه وغوښتل چې اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د مهاجرت کمشنر دیمیتریس افراموپولس پرون په پلازمینه پرشتینا کې د کاسوو له جګپورو چارواکو او سیاستوالو سره وکتل. دوی پرشتینا ته د دې لپاره تللي وو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو غوښتل چې د ویزې د لرې کولو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅه وکړي.
When we say European perspective for Kosovo, we start from the
Merman Mogherini wa ikala che wa yu da Kosovo la para di Europa la relit no la asasi usulay pailawu so haga kasan che pa geografia o tarikh na puigi zamung de loye wa che pa zrake da hewat rad na shikrai mok pa diro barkho ke sara yau zayu Europai کمیسیون تر دې یو ورځ مخکې سپارښتنه وکړه چې د کاسوو خلک بي ویزې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته تلای شي. د کانګرس د استازو د جرګې مشر پاول ریان او د جمهوري غوښتونکي ګوند نورو مخکښو مشرانو د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه کړې. ریان چې د کانګرس د ډېرې مهمې څانګې مشر دی او له ولسمشر وروسته دریم ځواکمن مقام دی، پرون سی این این ټلویزیون ته وویل که څه هم ټرمپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې اخیستې، خو دی اوسمهال هغه نشي تاییدولی. ریان وویل که څه هم دی غواړي او هیله لري، خو نشي کولای د ټرمپ ملاتړ وکړي او زیاته یې کړه چې اوس هغه کار چې باید وشي د جمهوري غوښتونکي ګوند یووالی دی. د ریان په وینا کې د جمهوري غوښتونکو ټولې څانګې سره یو ځای نشي نو دا ګوند به انتخابات ونه ګټي. چین او قزاقستان د $2 میلیارډ په ارزښت اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي. چینایي رسنۍ راپور ورکوي دا تړونونه قزاقستان ته د شینژن اویغور د خودمختاري سیمې د کمونست ګوند مشر د سفر پر مهال لاسلیک شوي دي. نارامه شینژن ایالت چې له افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري، چین له آسیا او نورې نړۍ سره د اقتصادي اړیکو او سوداګرۍ ستراتیژیکه لاره بولي. د چین د کمونست ګوند د شینژن د څانګې مشر ژانګ چونزیان قزاقستان ته د مې له لومړۍ تر څلورمې نیټې د سفر پر مهال وویل شینژن او قرغزستان دواړه د ورېښمو د نوې لارې له رغېدو څخه ګټه پورته کولی شي. ژینګ په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې د څه باندې $2 میلیارډ په ارزښت د انرژۍ، کرنې او صنعت په برخو کې 15 تړونونه پکې لاسلیک شول. او د روسیې د شمالي قفقاز په نارامه سیمه داغستان کې یو ناپیژندل شوی برید کوونکی د سیمه ایزو پولیسو د ادارې یو کارکوونکی په ډزو وژلی. داغستاني چارواکو نن وویل د پولیسو یو تورن چې نوم یې نه دی ښودل شوی تېره شپه د سلیمان ستال په نوم په جنوب لویدیځه سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. داغستان په دې وروستیو کې د هغو وسلوالو د فعالیت په مرکز بدل شوی چې په شمالي قفقاز کې د اسلامي دولت جوړېدو غواړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري.
نشه یي توکي دا د جنگ سره مستقیمه رابطه لري، البته ویلی سو چې دا د جنگ تمویل دی.
په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو زیاتو دوته امریکایي ځواکونه هم اندېښنه لري. بیا به په دې خپرونه کې واورئ چې د پکتیا او خوست قومي مشرانو او چارواکو له منځنۍ آسیا د برېښنا د تېرېدو د مسیر په بدلېدو اعتراض کوي.
لویه پکتیا او خوست هم د افغانستان جغرافیه ده. بس د سیمه په 15 کال کې 1 کیلو واټ نه وارداتي برېښنا لرو نه هم تولیدي برېښنا لرو.
د توتاب پروژې په اړه د پخواني ولسمشر مرستیال کریم خلیلی هم نن په کابل کې څرګندونه کړې دي. دا هم در سره شریکو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساس په ځاسته په شوی پیغامونه لرو او ازادي رادیو ته یو شمیر ستاسو را رسیدلې اس ام اسونه لولو. یو امریکایي جنرال ویلي چې د کوکنارو پراخ حاصلات به شایي له طالبانو سره مرسته وکړي چې پر افغان امنیتي ځواکونو تازه حملې وکړي. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزیر ازادي راډیو ته وویل زیات کوکنار په هغو سیمو کې ترل شوي چې دولت ورباندې لږ کنټرول لري. افغانستان له هم د نړۍ په کچه زیات تریاک تولیدوي او ډیری کوکنار هم په هلمند ولایت کې کرل کیږي. په وروستیو کې په هلمند کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 800 ته ورسید چې افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې ورکوي. سالی محمد سالی راپور لري.
یو امریکایي جنرال پرون پنځشنبه وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ تولیدات به په مالي لحاظ له وسلوالو طالبانو سره مرسته وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر خلاف تازه حمله وکړي. د نړیوالو سروېګانو له مخې د نړۍ په کچه زیات کوکنار په افغانستان او بیا په ځانګړي ډول هلمند ولایت کې کرل کیږي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم تیر کال د وچکالۍ له کبله دغه کښت په هلمند کې لږ کرل سوی و، خو سږ کال یې اندازه بیا زیاته ښکاري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویان بریج جنرال چارلس کلیولند وویل په وروستیو اونیو کې چې د کوکنارو د نیش او حاصلاتو راټولولو وخت دی، په هلمند ولایت کې جګړه کمه سوې ده، خو ده خبرداری ورکړ چې دغه کراري به د لنډ وخت لپاره وي. په همدې حال کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د دولت کنټرول باندې نسته.
روس هم گفتن بخاطر
از اینکه امروز با موجودیت دوی رشتیا وای ځکه په افغانستان کې د مخدره موادو موجودیت زموږ وزارت او خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ده. په هغه سیمو کې چې نه امنی ده او دولت تر باندې کنټرول نه لري، هلته کوکنار زیات کرل سوي دي. عواید یې هم د دولت د مخالفانو جیبونو ته ورځي. طبیعي خبر ده چې د کوکنارو د عوایدو له پیسو د دولت د اهدافو پر ضد استفاده کیږي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي قواوو ویان بریج جنرال چارلس کلیولند له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې د ویډیوي کانفرنس د لارې خبرلانو ته وویل په داسې حال کې چې د کوکنارو تولیدات په ټولېدو دي او فکر کوو چې روانه اونۍ به یې حاصلات ټول سي، نو اټکل کوو چې د افغانستان پر دفاعي او امنیتي ځواکونو به دوی د بریدونو د زیاتولو هڅه وکړي. په وروستیو کې په هلمند کې د دولت ضد وسلوالو او افغان قواو ترمنځ سختې جګړې سوي چې وسلوال انوت ونیدل د مرکز لشکرګاه اړوند باباجي سیمې ته ځانونه ورسوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په وروستیو کې افغان قواوې د هلمند د مرکز لشکرګاه یوې اړوند سیمې ته چې په وروستیو کې د طالبانو په یو مهم مرکز بدل سوی لیږل سوي دي. په هلمند کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې روانه جګړه د کوکنارو له عوایدو تمویلیږي.
د کوکنارو کښت نشه یي توکي دا د جنګ سره مستقیمه رابطه لري. البته ویلی شو چې دا د جنګ تمویل دی، ځکه په اکثر مناطقو کې د دې پر سر باندې د کروندګرو څخه پیسې اخیستل کیږي، د غوښو او زکات او نور په نامه باندې چې د خپل جنګ تمویلوي.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی چې د طالبانو جګړه هم ورڅخه تمویلیږي او د اعتیاد ستونزه یې هم ایجاد کړې ده. د په داسل کې د چې د امریکا په مشرۍ د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر پروګرامونو زیات لګښتونه هم سوي دي. د امریکایي قواو ویان ویلي چې په هلمند کې اوس وخت د امریکایي قواو شمیر د 200 او 800 ترمنځ دی چې افغان قواوې روزي او سلا مشورې ورکوي.
په راپور کې مو واردل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ویاند وویل چې شاید د کوکنارو لاري په ترلاسه کړو پیسو طالبان جګړه زیات کړي. د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو د وی غونډې په ترڅ کې له افغان ځواکونو سره د همکاري ژمنه وکړه او د هغوی ملاتړ وکړ. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
دغه غونډه چې د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د دې ولایت قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو سربیره پکې له کابل راغلو لوړپوړو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د هیواد د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل افغان امنیتي ځواکونه د دې سیمې او خلکو د عزت ساتنې په موخه شپه ورځ قرباني ورکوي. دی وایي دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري او ملاتړ وکړي.
او په خزه ولادت دا لازم ده چې د خپل وطن د ساتونکو، د خپل وطن د عزت او د سرلوړۍ او د خپل خلکو د سوکالۍ د ساتندویانو قلب وینو.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دغه ډول غونډې ګټورې وبللې او زیاته کړه دې سره د افغان ځواکونو مورال نور هم لوړیږي.
نن تمدن مجاهد پولیس بچیان تر یې خاورې دښمنانو او د پردو مزدورانو په مقابل کې په ډېر میړانه او افتخار باندې خپلې مینه وکړي او تر وروستې ورځې د خاورې نه دفاع کړي. په دغسې زمریو باشرقته ځوانانو ستاینه د دې مورال جوړونه او دې
ورکونه
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیولا زمری د ولسونو په سازولۍ ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکار ووسي او په هر ډګر کې به ملاتړ کوي.
من خپل ټول خواو ویاړم. من خوشاله یم چې نن د اردو پولیس او د ملي امنیت چې دفاعي قواوې دي د دوی خاوندان دي، د دوی ټاکې کېدل دا زموږ ستاسو د ټولو افغانانو مکلفیت دی.
په دې غونډه کې یو شمېر هغو افسرانو او سرتیرو ته چې د خپلې دندې پر مهال میړانه ښودلې وه ستاینلیکونه هم ورکړل. له دې وړاندې د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو او ځوانانو هم د غنیخېلو په ولسوالۍ کې ورته غونډه جوړه کړې وه او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه یې د ملاتړ اعلان کړی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په خوست او پکتیا کې پراخ اعتراضونه شوي دي او مرکزی حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې د ټوټاپ پروژې مسیر باید بدل نشي. ټوټاپ پروژه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د 500 کیلو ولټه برېښنا پروژه ده چې د اوبو او انرژي د وزیر علي احمد عثماني په وینا د فشنر په نوم جرمني کمپنۍ په 2014 کال کې ویلي وو چې دا برېښنا به د افغانستان له مرکزي سیمو تېر شي. خو ښاغلي عثماني روانه اونۍ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې وروسته بیا په 2014 کال کې د پروژې تمویلونکو دا غوره وګڼله چې د سالنګ او پروان ولایت له لارې دا برق کابل ته انتقال شي. نن په کابل کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال کریم خلیلی وی غونډې ته وویل چې دا پروژه باید له بامیانه تیر شي او د دې پروژې پر سر د کریم خلیلی په وینا باید قومي شخړو ته لمن ونه وهل شي. کریم خلیلی په ورته وخت کې دا هم وویل چې مادي ګټه په دې کې ده چې دا پروژه له مرکزي سیمو او بامیانه تیر شي.
آرزوی مردمی است که به خواست مردم توجه شود، نه اینکه اینجا این مردم در تقابل با مردم دیگر قرار بده. از این منظر مقدس من یادآور میشم که هرگز جنبه های قومی و مذهبی حرکت ندارد. این حرکت در راستای منافع کلان اقتصادی افغانستان است که خواهش من از دولتی است و دیروز هم خدمت رئیس را عرض کردم که اقتصاددانان کلان کشور جمع شوند ببینند یک پروژه کلان مثل توتاب را بررسی کند از هر زاویه که آیا این مسیر منافع اقتصاد کشور است یا از این مسیر.
بلورت د بامیان ولی طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل که د توتاب پروژه له مرکزی سیمو تیره نشي نو نږدې 8 کاله باید د بامیان او مرکزی سیمو خلک صبر وکړي چې د برق څښتنان شي.
بر اساس مسافلان برق رسانی وزارت
د انرژي د وزارت د ماستر پلان لمخي تر 2040 کال پورې بامیان د انرژي وزارت په پلان کې شامل نه دي چې برق پیدا کړي. متاسفانه بامیان او په مجموع کې مرکزی سیمه نو د توتاب پروژه چې د بامیان او شکاری درې لارې تیر شي تر هغه مودې به ژر بامیان او مرکزی سیمه برېښنا ترلاسه کړي.
میتوانه زودتر از او موعد پیشبینی شده بامیان و مجموع مناطق مرکزی را دارای روشنایی و دارای برق بسازد.
بلورتا د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني استدلال کوي چې د سالنګ د لارې د توتا پروژې د برق انتقال ارزانه دی، لګښت کم دی او لږ وخت غواړي چې دا پروژه پلي شي. د وزیرانو شورا هم پریکړه کړې ده چې دا پروژه د سالنګ او پروان له لارې تیر شي. پکتیاوال او خوستیان بیا وایي چې دا پروژه باید خامخا د سالنګ د لارې تیر شي ځکه چې له دوی سره ژمنه شوې ده چې له دې لارې به دوی ته هم یو څه برېښنا ورسی شي. په خوست کې تیره ورځ په دې اړه یوه غونډه وشوه. د دې غونډې له پریکړو مو له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل خبروي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست ولایت مشرتابه، ولایتي شورا، مدني فعالانو او قومي مشرانو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د هغو څرګندونو پر وړاندې جدي غبرګون وښود چې غواړي لوی پکتیا ته د برېښنا د غځونې مسیر بدل کړي. دوی وویل لویه پکتیا د افغانستان د جغرافیې یوه مهمه برخه ده او اوسیدونکي حق لري چې د نورو افغانانو په شان د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي. خوست والي حکم خان حبیبي وویل هیچ چاته به د دې پروژې د کارونو د ټکنې کېدو اجازه ورنه کړي.
زموږ غږ د مرکزي دولت په رهبرۍ باندې، په ملي شورا باندې، شخصا جناب محترم مامین صاحب دوم باندې داده لوی پکتیا او خوست هم د افغانستان جغرافیا ده. بس تاسو موږ په 15 کال کې 1 کیلو وات نه وارداتي برېښنا لرو نه هم تولیدي برېښنا لرو. نه غواړو چې ورس هم د دغه لوی پروژې 4% نه شي، غیر لاغه که خدای مکه هر څه مسولیت راځي، مسولیت په دغه چا په غاړه باندې چې دیوی منزور شوی پروژې پوړاندې خندونه چي.
خوست والی وړاندې ویل چې په یاد ولایت کې د پانګې اچونې لپاره ښه شرایط شته، خو د برېښنا نشتون په دې سیمه کې صنعتي پرمختګ په ټپه درولی دی. بل لوري ته د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي هم په خپلو خبرو کې ګواښ وکړ چې لوی پکتیا ته د وارداتي برېښنا د مسیر د بدلولو د هڅې پر وړاندې به دا ولسونه په کلکه ودرېږي.
غواړم د خوست د خلکو غږ او پیغام مرکزی حکومت په ځانګړي توګه دانش صاحب محقق او خلیلی ته ورورسو. دا امکان ناپذیره ده چې په دې برخه کې د خوست ولسونه آرام پاتې شي که چیرته دغه پروژې ته مسیر ته تغییر ورکړل شو. د خوست ولسونه د لوی پکتیا ولسونه بیا آرام نه پاتې کیږي که چیرته دا ولس راویښ شو، دغه دروازه ماته شوه، دویم خط بیا په سنگ نوشته باندې ده، څوک دې بیا خوب نه ویني چې دغه حکومت او دغه نظام او یا دا هیواد د آرام پاتې شي.
د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد روخان هم دا ډول حرکتونه د ولسونو او قومونو ترمنځ د نفاق اچولو یوه هڅه ګڼي.
د ریاست جمهور دویم معاون چې اوس د برېښنا د هغه مسیر د بدلون غوښتنه کوي چې مخه به جنوبی ولایتونو ته برېښنا ورکړل شي، د عمل په افغانستان کې د قومونو او ولسونو ترمنځ د نفاق پرته بله معنا نه لري. د جنوب ختیځ زون ټول ولسونه حق لري چې د برېښنا د ښایسته نعمت څخه برخمن شي.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې خوست د غځېدونکي برېښنا د پروژې پر وړاندې د ځینو خنډونو په تړاو د خوست په ګډون د سویل ختیځ زون په ولایتونو کې له خلکو سره اندېښنې پیدا شوې دي. که څه هم تر پکتیا ولایت پورې د برېښنا د لویو پایو د کینلو او د مزو د اچولو کار په تکمیلي دوده، خو ویل کېږي که چیرې د پروژې مسیر بدل شي نو څو کاله به دا پایې برېښنا ونه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوست چارواکي او قومي مشران ټینګار کوي چې د توتاب پروژه د سالنګ د لارې تیره شي ترڅو خوست او یو شمېر جنوبي ولایتونو ته هم برېښنا ورسی شي. بل لور ته له څو ورځو راهیسې د توتاب پروژې د پلي کېدو پر سر د پکتیا خلکو اعتراضونه روان کړي دي او غواړي دوی ته په خپل وخت د برېښنا پروژه پلی شي. د پنجشنبې په ورځ د توتاب پروژې د مسیر په اړه په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازو، ولایتي شورا مدني فعالانو او قومي مخبرو په یوه شریکه خبري ناسته کې وویل که حکومت د توتاب پروژې چارو ته په خپل مسیر دوام ورنکړي دوی به په زور د خپل حق اخیستو پرېکړه وکړي. داود تپان له ګردیزه راپور لري.
په دغه خبري ناسته کې چې وکیلانو، مدني فعالانو او قومي مخبرو ورغوښتې وه، ټولو په شریکه له مرکزي حکومت او نړیوال بانک څخه د دې پروژې په خپل مسیر د پلي کېدو جدي غوښتنه وکړه او وی ویل چې که د دې پروژې مسیر ته تغییر ورکړي نو دوی به په تظاهراتو لاس پورې کړي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی محمد ابراهیم غښتلی:
ځینې قوم پرسته، سم پرسته خلک غواړي چې د روټاب د پروژې مسیر ته تغییر ورکړي. موږ د پکتیا ولایت وکیل صاحبان، د ولایتي شورا وکیلان، مدني ټولنې او د پکتیا او د لوی پکتیا ټول ولسونه په ولسمشر، په آسیایي بانک او د اوبو برېښنا په وزارت باندې غږ کوو چې کومه سروې او ډیزاین چې له مخکې نه سوی په دغه کې تغییر را نه وړي او د ټوټاپ د پروژې مسیر ته تغییر ورنه کړي. که چیرته دوی په دې پروژه کې د خنډ سبب وګرځېدل، موږ د لویو پکتیا ټول ولسونه په یو اتفاق سره به د دې پروژې د تطبیق غږ په مدني حرکتونو، په مظاهرو او د لارو په بندولو باندې چارواکو ته ورسو.
په دې خبري ناسته کې د پکتیا قومي مخبرو هم له مرکزي حکومت د ګیلې ترڅنګ ګواښ وکړ چې که د دوی حق ور نه کړل شي د ارګ مخته به خیمې ودروي. د منګلو قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان احدی:
او دا پروژه چې څه ورته امیدوار دي که دغه د ریاست جمهوري او د اجرایه ریاست دواړه مرستیالانې د استفاده د قدرت نه کوي او د مسیر د تغییر ورکوي، دا د پکتیا د ولسونو په حق کې، د لوی پکتیا د ولسونو په حق کې یو لوی ظلم دی، نه جبرانکیدونکی ظلم دی. موږ به نه یوازې په پکتیا، په لویه پکتیا کې په مظاهرو باندې لاس پورې کړو، ځو به د ارګ مخه کې به او د اجرایه ریاست د لومړي دویم مرستیال د ودانۍ مخه کې به خیمې وایو.
د ده په خبره حکومت تل له دوی څخه د نظام د ساتلو غوښتنې کړې دي، خو نظام بیا د دوی د پاللو په برخه کې اقدام نه دی کړی. د پکتیا مدني ټولنو غړیو هم په دې خبري ناسته کې په تظاهراتو د لاس پورې کېدو وویل او د ټوټاپ پروژه د په خپل وخت پلي کېدو غوښتونکي شول. دوه تنه مدني فعالان ډاکټر عبدالهادي حماس او سید جمال الدین اسب خیل:
بامیان هم د افغانستان وګړي ګڼو، زموږ د وجود اعضای ګڼو، ولیکن موږ د افغانستان د سیاسي رهبرۍ نه دا غوښتنه کوو چې د هغوی دپاره د یو بل بدیل غوره سي. ولیکن که چیرته دوی د پکتیاوالو په خلو کې هغه ګوله را اخلي او هغه بامیانو ته ورکوي. په هیڅ صورت سره د پکتیا ولسونه د لوی پکتیا خلک د دوی سره دغه عمل نه یوازې دا چې منی نه بلکې د دې کلک مخالفت کوي.
د افغانستان حکومت ته دوه مهم چارواکي یو د ولسمشر دوهم مرستیال ده او دوهم د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ده. دوی ویلي دي چې که چیرې دغه برېښنا په دې ولایتونو باندې دغه لاین تیر شي موږ به د حکومت څخه استعفا وکړو. یعنی دوی فشار راوړي چې دغه لاین له دې سیمې وګرځوي یوازې د یو ولایت لپاره چې هغه د بامیانو ولایت دی. موږ د افغانستان له حکومته غواړو چې په دغه برخه کې د لویې پکتیا د خلکو حقونه تر پښو لاندې نه کړي. که چیرې دوی بیا هم د لکه په تیر کې چې د لویې پکتیا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي دوی دې کار ته دوام ورکړي د لویې پکتیا خلک به له دې سیمې څخه نوره د حکومت غر ورټول کړي. فکر کوم دا به د موږ لپاره هغه آخري چانس وي او د حکومت لپاره به هم آخري چانس وي.
دغه خبرې ناسته په داسې مهال وربلل کیږي چې د لویې پکتیا د انتقالي برېښنا پروژې پر سر چې د ټوټاپ په نوم یادیږي د خلکو احساسات لاغه وروسته راوپارېدل چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش څو ورځې وړاندې وویل که د دغې پروژې د پلي کېدو مسیر د بامیانو ولایت په لوري تغییر نه شي دی به له دندې استعفا وکړي. دا یادولو وړ ده چې په دې اړوند له تیرو شپږو ورځو راهیسې د خوست، پکتیکا، پکتیا او لوګر خلکو مدني اعتراضونه روان دي او له مرکزي حکومت څخه د خپلو حقونو د په خپل وخت ورکړې غوښتنه کوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په راپور کې مو واورېدل چې په پکتیا کې د یوې غونډې په ترڅ کې قومي مشرانو خبرداری ورکړ چې د ټوټاپ پروژه باید هرومرو د سالنګ له لارې تېره شي تر څو جنوبي ولایتونو ته هم برېښنا ورسیږي. د پکتیا په برخه کې دا خبر هم لرو چې د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند تېره ورځ پکتیا ته ورغلې وه، ګردیز ته ورغلې وه او د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی یې پرانیست. او یو بل خبر چې د پکتیا په اړه لرو هغه یو اعلان دی، هغه دا چې نن له څلورو تر پنځو بجو د ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیا په اړه خبرې کوو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې په مستقیم ډول د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او په تیره بیا د پکتیا په برخه کې تر ټولو دغه توده مسله همدا ده چې د ټوټاپ پروژه له کومې لارې تېره شي. هلته نورې پروژې هم شته. د مچلغو د بند په اړه باندې هم ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې یو شمېر وسلوالو ګواښ کړی دی چې په دغه بند باندې باید کار ونه شي. او لکه څرنګه چې مو خبر ترلاسه کړی دی حکومتي مسؤولان غواړي چې دغه بند بیا ورغوي، خو که چېرته امنیتي ستونزې وي خلک باید څه وکړي او دغه امنیتي ګواښونه باید څرنګه له منځه یوسي.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نه سړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړي چې زه وینم رښتیا نه وای؟
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه له ازادي راډیو څخه. د هلمند په اړه ځانګړي راپورونه له ازادي راډیو لکه څنګه چې مو په اعلان کې واورېدل اوریدلی شي. او دا ډیر مهم راپورونه دي. په دې راپورونو کې دا څیړل شوې ده چې څرنګه په هلمند کې امنیت ټینګېدای شي او په هلمند کې د بې امنیو اصلي عوامل څه دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالجمیل درویش له خوست پر استولې سمس کې لیکلي دي په شیخ زاهد پوهنتون کې درسونه شنه دي باید حکومت توجه ورته وکړي. عبد الله هم له خوست د شیخ زاهد پوهنتون په باره کې سمس راستولې دي او لیکلي دي چې دلته په ځینو پوهنځیو کې درسونه شنه دي او ځینو پوهنځیو کې درسونه ډیر شدید ده په وینا. عارف له لوګره پر استولې سمس کې لیکلي دي تر څو چې ټول هیوادونه د پاکستان پر ضد اقدام ونه کړي افغانستان ته سوله نشي راتلی. عبید الله پر استول اسمس کې لیکلی دی د افغانستان حکومت باید پر پاکستان فشار زیات کړي ترڅو په افغانستان کې امنیت تامین شي. خیر الله نقشبندی پر استول اسمس کې لیکلی دی د ټوټا پروژه باید خامخا د سالنګ د لارې تیر شي کنه د د پوینا د ارګ خیر نشته. او عبدالرحمن له اوروزګان را پر استول اسمس کې لیکلی دی چې کله به اوروزګان ته حکومت توجه کوي چې برېښنا ورتیر شي. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو پر ضد په څو ولایتونو کې پیل شوي عملیات د پام وړ نتایج لري. ښاغلی غنی پرون د هیواد له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې وویل سږ کال په امنیتي برخه کې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د ناټو ویان جنرال چارلز کلیفلند وایي که څه هم القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري لري او د دولت پر ضد په جګړه کې مرسته ورسره کوي، خو دوی فکر نه کوي چې دا شبکه به د افغانستان حکومت ته واقعي ګواښ پیښ کړي. د سرپل ولی وایي د دې ولایت مرکز ته په یوه نږدې سیمه کې د کوکنارو د کروندو د اړولو د کمپاین پر مهال د امنیتي ځواکونو او کروندګرو په نښته کې دوه کسان وژل شوي، دوه ټپیان دي او یو مشکوک کس د پیښې په تړاو نیول شوی دی. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه کوي. فرید مومند وایي ویلي د روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پوهنتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوې او کله چې د ودانۍ ځای وټاکل شي کار به پرې پیل شي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر نن د جاپان له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کوریل په نوم د متنازع ټاپوګانو په اړه خبرې وکړي. د کانګرس د استازو د جرګې مشر او د جمهوری غوښتونکو ګوند نورو مخکښو مشرانو ویلي که څه هم ډونالد ترامپ په مقدماتي سیالیو کې د ډیرو ایالتونو د وکیلانو رای ترلاسه کړي، خو د هغه د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه به ډډه وکړي. د روسیې د شمالي قفقاز په نارامه سیمه داغستان کې یو ناپیژندل شوی برید کوونکی د سیمه ییزو پولیسو د ادارې یو کارکوونکی په ډزو وژلی. او چین او قزاقستان د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژي، کرنې او صنعت په برخو کې پر 50 تړونونو موافقه کړې.
اوس هم اقتصادي خبرونه له سباوون کاکړ څخه.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي چې ټاکل شوی ده په فراه ولایت کې د تجدید وړ انرژي یو پروژه پلی شي. د اوبو او انرژي وزارت د تجدید انرژي د څنګه سرپرست امان الله غالب آزادې اړیدو ویل چې د دغې پروژې په عملي کولو سره به 12 میگاواټ بادي او لمریزه برېښنا فراه ولایت ته ورکول شي. ښاغلي غالب زیاته کړه چې دغه پروژه به د یو نیم کال په موده کې بشپړه شي. د ښاغلي غالب په خبره ده دغه ډول پروژو د پروګرام په لړ کې د هیواد په سطحه تر 3000 ځوانانو څخه ډېر په کار ګمارل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو خونو ترمنځ څلورم نندارتون دا ثابته کړه چې پاکستانی مالونه په افغانستان کې ښه بازار لري. دغه نندارتون چې د درې ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ پرانستی وي، د افغانستان د سوداګرۍ د صنایعو خونې او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې په ملاتړ پرانستل شوی دی. په دغه درې ورځنی نندارتون کې 40 پاکستاني شرکتونو په 70 غرفو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته ایښودلي دي. افغان او پاکستان چارواکي د داشن نندارتونو پرانستل د دواړو هیوادونو د سوداګریز اړیکو د پراختیا لپاره ډیر مهم ګڼي. دا یادونه ورده چې دغه نندارتون به د سور د میاشتې تر 13 دوام وکړي. او رسخه خبر دا چې په شمال ختیځون کې د کرنی ریاست د باغداري او مالداري څنګه مسولین وایي چې 4000 شوزو ته د شیدو د پروسس په برخه کې ټریننګ ورکړی دی. په دغه ځون کې د کرنی ریاست د باغداري او مالداري څنګه مسول محمد غلام ملاخیل آزادۍ لريته ویل چې د دې ټریننګ سره به دغه شوزو د سرویو د تولیداتو د ځای کېدو مخاوني ول شي. د شغل ملاخیل په خبره دغه پروګرام په تخار، کندوز، بدخشان او بغلان ولایتونو کې عملي شوی دی. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مولا سدي رډو څخه واوریدل. وسم یو اقتصادي راپور لرو. په کونړ کې د رغونې او بیا رغونې په نسجدې 300 پروژو د ملي پیوستون لخوا کار پیل شو. په دغو پروژو به 1,550.4 میلیونه افغانۍ لګښت راشي او شاوخوا 20,000 بیکار خلکو ته به پکې د کار زمینه برابر شي. روح الله انوري له کونړ راپور لري.
د خاص کونړ ولسوالۍ په حکیم آباد کلی کې د یو سرک بیا رغونې پروژې باندې د کار پیل کولو په مراسمو کې د کونړ والی وحید الله کلیمزی د ملي پیوستون لخوا په یاد ولایت کې د نوو پروژو د شمیر او په هغو د لګیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
د کونړ په ولایت کې د کلیو د بیا رغونې د وزارت د ملي پیوستون د برنامه د مخې تقریبا جمعاً په حدود 203 شوراګانې په واسطه باندې یو تعداد پروژې پلی شوې چې مجموعي قیمت دې پروژو 1,55.4 میلیونه افغانۍ دی.
هغه وویل په یادو څه کم 300 پروژو کې به 20,000 بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
دغو پروژو په واسطه به د کونړ د ولایت 20,300 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. البته دا پروژې په مختلفو ولسوالیو کې دي. موږ صرف یوه بلګه افتتاح کړه. په مجموعاً کوم کار چې سرته رسید د پروژو نه هدف څارنه ده، ترمیم د پخوانیو پروژو ده، یا او کارموندنه ده د خلکو دپاره. انشاءالله په دې سره به یو پخوانی پروژه مونتیننس بوشي، یعنی محفوظ به وساتل شي، تخریب مخه به ونیول شي. په دوه مقدمه کې به د کونړ بېوزله بیروزګاره خلکو ته 20,000 پشاخوا کې کسانو ته د کار زمینه مساعده شي.
والی وایي ګڼو وزارتونو او نړیوالو خیریه مؤسسو ته یې په کونړ کې د رغونې او بیا رغونې د پروژو وړاندیزونه کړي او هیله لري چې دغه دفترونه هم ورته یو شمیر پروژې منظوري کړي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي چې پر سرک د جغل اچولو باندې بوختو، ازادي راډیو ته وویل پخوا یې سرک وران ویجاړو او هیڅ موټر پرې تګ راتګ نه شو کولی. اوس چې ترمیم شي نو دوی پرې ډېر خوښ دي.
نوم مې رحمت الله دی. په دې سرک باندې مخکې ګاډی نه تلل، اوس په ګاډي ځي. ډېر سهولت بس ډېرو کسانو ته کاروبار پیدا شو.
نوم مې ضیاءالحق دی.
په دې په اړه چې زموږ کلیوالو لورانو ته ښه کار پیدا شو او بیا رغونې کار کو لګي دا سرک جوړو خوښ دي انشاءالله.
خلک وایي کونړ کې له دې وړاندې هم د ملي پیوستون پروګرام له لورې په سلګونو بیلابیلې پروژې پلی شوي او په سلګونو میلیونه افغانۍ پرې لګېدلي، خو اوس چې کتل کېږي ویستل شوي کوهیان او نورې پروژې په بشپړ ډول ویجاړې شوي. لامل هم د کارونو ښه نه ترسره کېدل دي. په نوو پروژو کې باید د کار ښه والي ته زیاته توجه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د همدې سپو تر څنګ د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 خپري شي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو اوس به بلوچستان ته مخه کړو. په کوټه کې 4 ماشومې خویندې د خپل کور د اوبو په تالاب کې مړې موندل شوې دي چې ویل کېږي خپل مور اوبو ته غورځولی او وروسته یې مور هم ځان اوبو ته اچولی، خو هغه په بېهوش حالت کې راایستل شوې. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل راپور لري.
د پنج شنبه په غرمه د کوټې ښار لویدیځ لور ته د خروټ آباد سیمې په خیزۍ نومي ځای کې 4 ماشوم نجونې چې 4 واړه خویندې وې د خپل کور د اوبو له تالاب مړې راوایستل سوې. د کوڅې خلک یې چې د مور په چغو کور ته ورورسېدل، نو هغې هم ځان اوبو ته غورځولی وو او سمدستي 15 واړه د کوټې ملکي سرکاري روغتون ته راوړل سوې. په روغتون کې د مړو سویو نجونو پلار محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې دی په دوکان کې وو او له دې پېښې خبر نه دی چې څنګه سوې، خو وایي څنګه لور یې ورته زنګ وواهه چې په کور کې یې پېښه سوې. محمد خان وایي مېرمنې عصابي او ذهني ناروغه وه او ګمان کوي چې هغې به خپلې لوڼې اوبو ته غورځولې او وژلې وي.
زه تللی وم دوکانده خواستې چې رالم، ټلیفون رالی چې وګه ستا بچان دته راځي، چې رالم چې ومې کتل هغه بیا مړې دي، بچان یې اچولي دي، بیا ځان اچول او سار د کوره کسند راوتلم. هر څه شکر خوشحاله بچان ته مول
مال راپسی واغس کل چیزی سی بورگر مال تاپی و تاپی آنی با واغا خیال کوی ده زانه زرا سچا خبر چی مدی رایستی تسکن.
ده وجل سوی انجونو پا کور که ده آغا تالاب لطنجه سخه چو دوی زنی رایستل سوی ده ماتو بنگره و توتی هم مندل سوی دی او گمان کیجی چه دا بای ده مور بنگری وی او بوت دلونو دورا چوالو پا وقت بای بنگری مات سوی وی. پا روختون که ده وجل سوی انجونو نکه هم وای چن جور زهن ناروغه و او پیریانو بنی ولا وای پا کور که هیچ داسی جنجال نده سوی چې له امله دې نژور د ځان وژنې او د خپلو لوڼو د وژنې تابعه کړې وي.
د جنجو
کور چې د مغزه توازن سم نه وو موږ د کور څخه رالو بازار له دا د چې ټلیفون رالی چې راسه نجونې د پتالاب کې لوېدلې دي او له هسپتال ته یې راوړي دي هسپتال له رالو دلته چې رالو هغه د مړې دي نجونې مور یې هغه د ډاکټر پرته د علاج یې کوي ګوره چې هغه مړه سي که ژوندی سي په مور یې یار نجونې وراچولې دي بیا یې خپل ځان وراچولې.
په روغتون کې د حادثاتو د شعبې مسؤول سید عطاالله وایي د نجونو پر بدنونو د وهلو ټکولو نقشې نسته خو دا به ترتیبي معایناتو یا پوسټ مارټم وروسته څرګنده سي چې مور یې خپلو لوڼو ته زهر ورکړی دي که څنګه.
څلور ډېډ باډۍ وي په هغه کې ټوټل نجونې دي یوه یې مور ده چې د نجون پر باډۍ باندې هېڅ سمپل کوئی انجریز یو شی نسته مطلب دا چې ټنچر شوي دی هغه ډیرک اوبه ته ورغورځولي او د پازنینګ چې دی هغه به اوس پوسټ مارټم بعد د رپورټ راځي چې پازنینګ دی که نه دي.
د یادونې وړ ده چې د دې پېښې اصل علت تر اوسه څرګند نه دی او نه دا تشخیص سوی چې د وژل شویو نجونو مور په رښتیا هم ذهني ناروغه ده که څنګه. خو تر دې پخوا په پاکستان کې په وار وار داسې پېښې شوي دي چې د څو پرله پسې لوڼو مور د خسرګنۍ د پیغورونو او جنجالونو له امله چې ګواکې زوی نه لري ځان یا خپل اولادونه وژلي دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. له اروپا تر امریکا
له ریاکشن
یې حکومت ذمہوار دی کتنی لوډ شیډنګ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سر صاحب سجیت متغبش میران
له آسیا تر اوسترالیا میر
آزادی
رڈیو واوری او جان خبر کړی. آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د آزادی او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله خوشاله یم چې بیا هم ستاسو د خوښي پروګرام وخت رسیدلې او زه طاهر روشن هم دا اوس د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. ګرانو اوریدونکو په تیرو څو ورځو کې د آزادی رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ستاسو زیاته برخه پیغامونه د دوو موضوعګانو په اړوند و. یوې د یو افغان ځوان عباس نومي د تشتولو او ورسته د هغه د وژلو زبګنون کې پیښه او بل هم د روزګان د ولایت د امنیتي وزیر په حق لوه چې موږ د دوه دواړو موضوعګانو په اړوند لومړی ستاسو پیغامونه خبرو او ورسته بیا په دغه اړه د ځینو مربوطه چارواکو نظرونه د ازادي رادیو د خبريالانو د رپورټونو په ترڅ کې درته خبرو. نو راځي چې دغه خبرونه ستاسو د پیغامونو په اوریدلو سره پیل کړو.
زما نوم نور احمد د کندهار د ولایت سره په نمایش کې زه د اباسین پلات پیغام پیژدم چې اباسین کوم د خلکو مجرمینو شهید کی. اباسین پلار ته زه وایم چې ته په دې غم کې یوازې نه یې. موږ ستاسو سره د کندهار ټول خلک ملت ستاسو سره شریک یو. خدای دې وکړي چې دغه مجرمینو ته داسې سزا ورکړي چې د نورو د عبرت وګرځېږي او داسې نه شي لکه دا نور چې څوک په پیسو باندې او په داسې په وابسته باندې بیا ورته پیدا کېږي بیا خلاصوي. اباسین دې الله پاک وبخشي. الله پاک شو سره وکړي د اباسین پلار او مور او کورنۍ ته دې الله پاک د زړه صبر ورکړي.
پاک پیغام آزادی رادیو ته
حکومت نیولی دی اباسین دشمنان یا دغسې نیولی دی دا باید قصاص شي خلک یې عبرت نه واخلي او نور مسلمانان بیا دغه په ظلم او په دغه باندې شهیدان نه کړي. دا مې پیغام.
السلام علیکم. خیر وطن دل سنگ پروانه دا اباسین په قضیه کې په قضیه په هغه باندې ډېرې پېښې داسې منځته راغلي دي مګر مربوطه مقامات او دولت هېچا په دې باندې غوږ نه دی راپولی. ما د دې مقاماتو نه دغه ویل ته چې باید د دې خلکو دا رقم چې لګګیري وکړي زمونږ د پروان په ولایت کې خپله داسې پېښې منځته راغلي دي مګر حکومت هېڅ غور نه دی پخوړلی. دا رقم کورونه لوټ شوي دي ډېرې پېښې منځته راغلي دي. ما د لوړو مقاماتو نه او مربوطه مقاماتو نه دا خواهش دی چې باید د دې پېښې عاملین په عام مزار کې په جزا ورسوي. مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. خبر کوم د اباسین په اړه معلومات کوم. د اباسین قاتلین چې ورسېږي باید ولسمشر اشرف غنی د اعدام کې دغه قاتلین فرمه.
افغان د کندهار اړیکې محترم سره چې د کابل د یو کوچني ماشوم د شراب زوی دی که د تجار زوی دی که د مسکل زوی دی د ظالمانو د کفارو بچانو په شهادت رسولی دی. نو زما هیله دا ده چې دغه ظالمان دي فورا هم رئیس جمهور دا حق لري هم قاضي القضات دا حق لري چې زجرن دي دغه ظالمانو ته دار ودروي. ټول افغانان د دې ملګري دي او د دغه ملاتړ کوي. دغه ظالمان دې را ودړي را په دار دي چې کلس دي که دولس دي که شل دي که پنځوس دي. ټول افغانستان ملت چې دی مسلمان دی د حق تعتیدار دی او په حق او په اسلام پوهېږي. د خدای پر لحاظ باندې والله وحق ته تعدي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالرحمن ابوان کندهار ولایت نظام ته ولیدی. ما د مشرانو څخه دا هیله ده چې د اباسین په نامه کوم کچل د اباسین چې وژلې دي د هغو کچلان چې وایي چې په عامه بازار کې دان کې زما دا هیله ده اشرف غني او د ډاکټر عبدالله ته دغه چې بیا بل وخت داسې کار ونه شي پر ماشین یې دومره ظلم کړی دي چې هغه په شهادت رسول دي وایي چې په عامه ایدان کې دوی خپلې ژمنې پوره کړي بیا دا یې ونه کړي چې بېرته ایله کړي هغه بیا د دوام مخته ګرځي هغه پلار مخته دا کوچنی ماشین مې ایدان کړی د نور لپاره یې ممبرت کېږي هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي اشرف غني وایي چې دغه ویې په عام بازار کې پر چوک باندې مننه.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې دا زیاده راډیو ټولو کارکوونکو او درکو ته رزرلو کوم سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی ته عرض وړاندې کوم، پیغام وړاندې کوم، سوال ورته کوم چې کوم د هغه د اباسین په مر کې لاس لري تنکی ځوان چې نه خویندې لري او د مور یو و نوی ځوان و او په داسې بهرمانه بېرحمه مرګ سره وژلی دی چې انسان څه چې چرګوړې هم څوک ونه وژني. نو دغو کشپي ارګانو ته او د قضایي څارنوالۍ ته دغو ته عرض کوم، سوال ورته کوم چې دغه نفر په داسې مرګ مړ کړي چې نوره خلک عبرت ته نه واخلي. پنده رقم اعدام کېږي نه او جیل ته جمع کېږي او طالبان هم اخطارونه ډېر کوي د پنځه سوه څو نفر اعدام محکوم شوي دي که دا اعدام شول مونږ به داسې وکړو مونږ باسې وکړو طالبانو ته پاکستان ته اندارکم ظالمانو ته چې خپل زور ونه خایي اعدام یې نه کړي په چوکو کې ځوانو کې. دا ظلم به په افغانستان کې تر قیامت ورځې پورې روان وي. مننه.
درنو اوریدونکو، دا و هغه پیغامونه چې تاسو دوستانو د ځوان افغان اباسین د ناوړې پیښې په هکله مو را لېږلي وه. نو اوس به د همدې موضوع په اړه زموږ د خبریال اجمل اند یو رپورټ واوري چې په هغه کې د اباسین د پلار څرګندونې هم راخیستل شوي دي.
حجی غفور معصوم ازادۍ رادیو ته وویل د د زوی ونژغورل شو خو تختونکي باید داسې سزا وویني څو د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نوموړي وویل ولسمشر اشرف غني ورته ټلیفون کړی او د غم شریکۍ تر څنګ یې ډاډ ورکړی چې د د زوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کولو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي.
او دوم ته وی چې زه تا خبر نه نوم ما او چې دینه امنیتی پولیس پټرول ته وځه پاور کړی ده او دا کار کې او زه دی وکیل یم
دا ولسمشر د ویندوی دفتر هم رسنیو ته په یوه استول خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر د اباسین لپلار سره هم شریکی کړي او اړوند دارو ته د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملي کولو په هدف لازمي لارښوونه کړي. حاجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیوله. ویل کله چې زوی وتختول شو یو ګاونډي سمدلاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ، خو د ملي امنیت د ځایي مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېره مرسته وکړه، خو د اباسین په شخورلو بریالي نه شول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه یې د اباسین د تختونې، ربړونې او بالاخره وژنې د قضیې په تړاو تر لسو زیات کسان نیولي. څوارلس کلن اباسین د دلوې په درېیمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلار یې حاجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تښتونکو د غوښتنې په اړه وویل $100,000 راڅخه غوښتي وه. په $90,000 مسرسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشوم یې وژلی و او پیسې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د اباسین سره د شوي چلن بوګنوونکي عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې. مدني فعالانو په کابل کې لاریون وکړ او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دې په جدي توګه وڅېړي.
قدرمنو دوستانو، اوس به هم راسو ستاسو هغو پیغامونو ته چې د اروزګان د ولایت د امنیتي وضع په هکله مو د ازادي راډیو په سیستم کې ثبت کړي.
السلام علیکم، عرفان یم له اروزګان ولایت څخه بشرګاری کې یم. سلامونه تاسو ته ټولو ته وړاندې کوم. له حکومت څخه مې دا غوښتنه او توقع ده چې د اروزګان ولایت کړکېچنو حالاتو ته بې ساري توجه وکړي. د اروزګان ولایت د زیاتو ولسوالیو ښوونځي تړل شوي، شاګردان مو له تعلیم څخه بې برخې دي، امنیت مو خراب دی، لارې ټولې بندې دي، هر څه ګران دي. السلام علیکم، در قدر منا اور دنگ خبر مجلی تمزنا مطلع من افال خر کلیکم روزگان دے بہراوت الخلی نہ میجن دست و خلی دے روزگان ولا تے حراوت الخلی دے مسری په حالت کی دا زګه چې دی لکه کی دی عمر چې په نامه سړک دی در کندهار او در جراوت رحمت کی دا سړک چې دی دا وسلوال مخالفین نیولې دي، دا مورچې نیولې ده، مورچې په نامه یادېږي، دا علاقه نیولې ده، نو سړک یې نیولې دي. اوس دې علاقه کې موږ روپ لروپ په څه علاقو کې او زرتالې په نامه یادېږي. په دا علاقه کې اوس خلنه هم جنگ شروع دی. دا زموږ پیغام دی چې موږ ته کابل پوغان ځواکونه او هیڅ ځواک نه راوستي، ټول به د دې علاقې سره ژر تر ژره لاسي لاکو او دل کزمو ډیر وسایل هم راوستل دي. ته مودا الله رمشت اله نه سو خوش خو بلا رقم سیم ورګه وسایل ګټ را ته پاتېږي. السلام علیکم، زه د روزګان ولایت ته جهراوت ولسوالۍ وشیدون کې امرور. زه دلته خلق ډیر په تکلیف دي، لارې بندې ده، شپږ میاشتې کېږي چې دا لارې نیولې دي. نو حکومت دې ته دغه کې سوچ کوي چې دا لارې نشي لکولی. دغه باید دغه وچي مخنیوی وشي. دغه طالبان څوم خلک په عذاب دي، لارې ګرد بندې کړي دي، هېڅ شی نشته، نه وړه نه پنیوټ نه یو براو پنیوټ، دا شی نه راوړه کېږي. لارې را باندې تپ ته ګرځي وغیرہ عمومی لار حکومت نشی بندوالی دے باید حفاظت ہوشی دا باید لمنزل واشی دا غلار باید اللہ شی دا وچنگ جون لی دا تنگ مش ارار باداش تکلیب کی ارار دا دے مخنوی باید ہوشی دا ولی اولار نور تا غوری کلی حکومت ہوا تا میاشتی تیز دا کار ارار نور نور پرختائم اس بارم. السلام علیکم،
الو السلام علیکم، زه در روزګان ولایت جراوت ولسوالی سه احمد الله خبره کوم. مر په جراوت لاری بند دي، یو غونی وړ په 2500 کال لري دا، یو غونی ورځ په داغه چي دا برا، یو غونی په 3500 کال لري دا. موږ خدای دی وکړي د ازادي رادیو کارکونکو موږ اواز اشرف غنی پرې ورسې. یو سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم، یم طلانی والمه روزانه راته ګذور سوال سره تاسو ته پیغام پیښدم. مال حکومت لوړو پړو موخه وا څخه دا خواهش کی چې په هر ساحه کې جنگ پیښیږي باید چې د ملکیانو ته پاملرنه وکړي اگزامپل سوالی کی اسکر چرالو چې من سایه طالبان څخه ونیو د خلکو مټرګټان بوتو د خلکو وسایل بوت باید چې کار ته خلاص واخیستل شي او دې چې وایي چې ویل دا کار کوي وایي موږ ته څه نه ویل چې ربانی خو به تل نه ویل چې تاسو ملکیان ته خو ځلګوي دا به ډېر شکار نه ویل به شي خو هیڅ ویاتو د شربانی اعتبار بم دلا سو لاړ شي په دار کې مسخره باندې باید چې څارنه ولري خو اصل باندې باید چې اصلاح کې راوي څو په مدد کې دي ځای ته په مدد آرام کې په جنگ باندې هیڅوک نه شي کولای تر څو چې اصلاح را نه شي د اړې په ساتو کې نه شي او دخلو سره سم گزاره و نه شي. وسلام.
الو سلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو محترم سلامونه وړاندې کوم او مزایر خبر کوم د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه ازادي راډیو څخه لکه چې موږ یو مشکلات دغه د مقامات پر غوښه پر ورسوي سوې موږ هم دغه دغه څه وي دي دلته هیڅ څوک پروا نه کوي مقامات ته مراجعه وکړو مقامات د محلي مقامات خو د چا پروا نه کوي د چا څنګه اوري د شاید پروا نه کوي. مننه. سلام علیکم.
گرانو دوستانو داوا ستاسو هغه پیغامونه چې د روزګان ولایت د امنیتی ستونزو په باره کې مو د ازادي راډیو سره شریک کړی و. نو زموږ د سیمې خبريال ښاغلی صادق رښتینی په دې حقله یو راپور جوړ کړی چې په هغه کې د ځینو هیوادوالو او همدارس د ځینو اړوندو چارواکو نظرونه راخستي دي.
د روزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم خادم زی وایي دغه ولایت ډیرو ولسوالیو ته غزیدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي او د کندهار روزګان لوی لار هم د تیر څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل شوی. د خادم زی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره اراده قوي نسي او د امنیتي ځواکونو همغږي غښتلې نسي جګړه نور هم سختېږي او کېدای شي روزګان د سکوت سره مخامخ شي. پاینی وخت کې د شهید اساس ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د یو ولس میاشت ماسرې ورسته وسته د ولسوالۍ بازار تړل شوی. د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وي او دوی د خوراکي موادو د قحطۍ سره مخامخ شول.
د بازار ټول شو دکانونه وایي د خودي کډي ووتل یو ولس میاشت کې چې ماسرې وګورد ناری ولې حکومت چې نور خوراکي مواد او لار نو مریض لار نه و کراچي وګور پوری سره بازار د دې دکانونو نشي شروع دی وې بالا ولاړ نو په پای کې ستاسو د واغ وې چې نو ورځ نو سره د ټول حکومت چې وایي د واغ وایي فقط پر دې د خبره د واډر ټول نو سړي نو رسنۍ ته ورته وي ولس میاشت کې چې موږ په ځل متر مزه کې ناشي بالا نو نه د اخواتم طالبان شاو خو کمربند بیرغونه او چې موږ ته ناشي وینې ټول هو تل وسو نه کولای کی مواد څه نشي ستاسو خلکو د لوږی مري هیڅ شی نه څه بس فقط راشي ولا شي بدرې مور سره لرم را چلته ټول سو سوالی کوم د انیت ورزو کوم د انت هغه بس درې مور سره لرم واسه چې کیسه هغه شی نه پات.
بل خو د روزګان ولایتي اداره د ولایتي شورا د مشر او خلکو د سرګندونی ردبی او وای چې له دوه سوالی پرته نور ول سوالی ته غزیدلی لارې خلاصې دي. د ولایتي ادارې ویان دوست محمد نایاب چې د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق او د 215 متل کو د اردو کمانډان دا او چا او فادار د یو شمیر بهرنی هیوادونو د امنیتی سرتیرو د کمانډانانو سره یو ځای روزګان ته ورغلي څو ټولې سیمې د نږدې وبینی. د نایا په وینا د جنول سوالوي د لارو د خلاصولو لپاره عملیات روان دي.
یو شمیر امنیتی مسؤلین دوی د روزګان د جنول سوالوي څخه نږدې کې چې دمګړي دوی د شهید احساس پور سوالوي کې دی او حالت البته دوی زموږ د میشن په کله سره د کټلري ان شاء الله پر اتو کې دوه ورځې چې بعد ولایت کې څه نشي عملیات پیل شي او ځوانان یې کارونه وشي د یاد سوالوي لري خلاص شي.
د دولت وسلوال مخالفین هر ورځ پر روزګان کې د خپل لاس راوړونو خبر ورکوي. د طالبان ویان قاری سپ احمدی وای چې د روزګان ډیر ولسوالی د دوی په واک دي او دولت یې وازی د ولسوالی مرکزونه ساتي.
ګران اوریدونکو داوا د روزګان ولایت د امنیتی ستونزو په حق له ستاسو راغلي سبسيوي پیغامونه او په همدې اړوند د ازادي راډیو رپورت چې د ځینو چارواکو څرګندونې مو په هغه کې واوریدي. نو زموږ د نن ورځې خبرونه کرار کرار پای ته رسیږي په دې هیله چې ستاسو د ځینو پښتنو غشتونو او یا وړاندیزونو ته مو ځواب ویلی وی. هیله ده چې بیا هم ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل د زړه حال زموږ سره شریک کړي. د ازادي راډیو د دغه خبرونې د ټلیفون شمیرې د دې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو اجازه غواړم. فقط یوه یادونه کوم، هغه دا چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر بنسټ جوړ شوی دی. ستاسو د روغتیا، آرامۍ او کامیابۍ په هیله د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې